د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی ڈیوا ریڈیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د جنوري شلمه او د مرغومی میاشتې ډیر شمانی ته ده د ډیوا ریډیو د سهارنې خبری خبرونه په دینی ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز د خیبر ضلع په جمرود تحصیل کې د پولیسو په وی پوسی ځانمرګ بریج شوی چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده د بریج ذمہواری تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه واخیسته د سوابی امن مارچ په دې مارچ کې برخوالو مشانو ویلي نور به پښتانه د ترهګرۍ او د قومي وسیلو د لوټلو مخې ته د قام په توګه ودرېږي غونډه کې د تحریک انصاف نه بغیر نور سیاسي ډلو او پی ټی ایم مشانو هم برخه اخیستي وه او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او ثقافتي ادارې یونسکو د 2023 کال د تعلیم نړیواله ورځ د افغان جنکو او خود په نوم کړه افغانستان کې خود او جنکو باندې د طالبانو له اړخه په کار او تعلیم کې سخت پابندۍ لګیدلې دي د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلع خیبر په جمرود تحصیل کې د پولیسو په یوه پوسته شوی ځانمرګي برید کې دوه پولیس عسکر یو یو آشپز وژل شوی او درې نور عسکر ژوبل شوی دي د سیمینه امنیتی سرچینو وی وی ډیو ته وویل د بریډ د زیارت په ماسختن په تختبیک سیمه کې د پولیسو په یو پوسټه شوې دی سرچینه وای وسلوالو ډمبۍ د تختبیک په امنیتی پوسټه یا پولیس څوکۍ ناتار دزی او د لاسي بم بریډ وکړ او بیا په دغه محل ځانمرګي بریډګر خپل ځان د پولیسو د پوسټې ترڅنګ والو زاوه د پولیسو ځای مشر وای د بریډ نو وروسته په ګڼ شمیر کې امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او د سیمې امنیت یې په واک اخیستی دی د دې بریډ پرات تحریک طالبان پاکستان په غاړه واخیسته او په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا پولیسو داوی کړی چې ترهګرو ته نوې عصري وسلې په لاس ورغلي چې د هغې له امله دوی خپل بریډونه چټک کړي دي په پښتونخوا کې د بدامنۍ پر ضد د پیل شوي ولسی پاسون په دوام د زیارت یا پنجشنبې په ورځ اسوابۍ کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ولسی تحریکونو او مدني ټولنې په تابعا جوړ شوي امن مارچ ته خپله وینا کې پښتنو مشانو وویل چې دوی به خپله خاوره کې د ترهګرۍ او د پښتنو د قومي وسیلو د لوټلو د سازشونو مخې ته په ګډه ودرېږي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د غونډې ته وویل چې دا ولسی پاڅون د پښتنو ترمنځ د یو پراخه اتحاد بنیاد جوړیږي او اوس به پښتانه د یو قام په توګه د خپلو حقونو پوښتنه کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د پښتون په خاوره د ډالرو د پاره یو نوی جګړه وتپی په سوابۍ کې د امن دی مارچ کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو تحریکونو او د مدني ټولنې مشرانو او فعالینو برخه اخیستې وه خو د تحریک انصاف ګوند مشان یا فعالان پکې نه دی لیدل شوی دا وی وی ډیو د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او ثقافتي اداره یا یونسکو وایي چې د کال 2023 د جنوري 23مه نیټه چې د زده کړو یا تعلیم نړیواله ورځ ده د افغان جنکو او ښځو په نوم ځانګړې شوې ده د یونسکو مشر ادری ازولی په همدې مناسبت د افغان جنکو او ښځو د تعلیم د اساسي حقونو د بیرته ورکولو غوښتنه کړې ده طالبانو په افغانستان کې د واک لبیا تر لاسه کولو وروسته په جنکو د تعلیم او کار دروازې بندې کړې او یوازې تر شپږم ټولګي یا جماعت پورې ورته د زده کړو اجازه ورکړې دي د طالبانو د افریقا په نړیواله کچه غندل شوې هم ده یونسکو تعلیم نړیوال بشری حق غنی او وای په نړۍ کې هیڅ داسې یو هیواد نشته چې د جنکو او ښځو د زده کړو مخه دی ونیسي د جنوري په 23مه نیټه به یونسکو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې یو غونډه هم راوبلې چې په کې د افغان جنکو او ښځو د تعلیم په حقونو ځانګړی بحث کیږي بلاړخته د پاکستان او روس ترمنځ د تجارت اقتصاد ساينس او ټکنالوژي د همکاریو په اړه د بین الحکومتي کمیشن اتمه غونډه په اسلام آباد کې پیل شوې ده د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه د روسیې اتیا کسیز پلاوی به د سوداګرۍ او سرمایه‌کاری زراعت انرژي او صنعت په ګډون په بیلابیلو برخو کې تخنیکی مشورې کوي د اقتصاد پوهان وینا ده چې پاکستان دا وخت په ارزانه بیا تیلو ته اړتیا لري او مهمه به داوي چې د تیلو او ګیس په اړه دواړه هیوادونه تلوزنامې ته ورسیږي اقتصاد پوهان وایي روس سره د ګیسو، سیاحت، سرمایه کاری او پوځي ساز و سامان په څنګه کې هم سوداګري کېدای شي. دا غونډه د درې ورځو د پاره ده چې د شروع یا چهارشنبه په ورځ پیل شوې او نن د جمعې په ورځ به ختم شي. او روسي خبردار چې ایران د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د یورپی پارلمان د هغه قرارداد مخالفت وکړ چې پاسداران انقلاب ځواکونه پکې ترهګر بلل شوي دي. د ایران خارجه وزارت وویل د یورپین یونین د خارجه چارو مشر جوزف بوریل سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران خارجه وزیر حسین عبداللهیان د یورپی اتحاد قرارداد غلط او نامناسب بللی دی. د یورپی اتحاد پارلمان د شروع یا چهارشنبه په ورځ په ایران کې د احتجاج کوونکو خلاف د پاسداران انقلاب د اقداماتو او روسیې د ایران د ډرون جهازونو ورکولو غندنه وکړه. ایران روسیې د ډرون ورکولو خبره ردوي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وی وی ډیوا قدرمنو اوریدونکو خبرونو مو واوریدل. اوس برا شو تفصیلی ریپورتونو ته. ساسو کوربه فواد لامی. د جنوري په 19مه ترهګرو د خیبر زلې په جمرو تحصیل کې په پولیس پوسټې باندې برید وکړ او په کې دوه پولیس عسكر او یو عام کس وواژه. د خیبر سیمې د پولیسو مشر یا ډي پي او محمد عمران خبريالانو ته ویلي چې په تختبیک پوسټه باندې ځانمرګي برید شوی او درې نور ترهګر د برید نه پاس تښتیدل دي. د دې حمله په اړه به نور تفصيل زموږ همکار فرید چینواری تاسو ته په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
د جمرو تحصیل پولیس چارواکي دغه خبر تاییدوي او وایي څلورو وسلوالو په دغه تاړه برید وکړو او یو تن دننه تاړې ته ورننوت او ځان یې رخلاص کړو. د خیبر جمرو تحصیل ایس ایچ او شاه خالد وی او وی ډیو ته وایي د دغه پیښې په اړه به پلټنې ترسره کیږي او پسته هغې نه به نور معلومات شریکولی شي.
نو بس دا خو په ظاهره باندې خو په یو خودکش کړ نه وته. بس دا زینده کړی وو، ګرنیټ استعمال کړی وو، خودکشي مې کړی. نو بس دا پته نه لګي فکر کوم دا یو خودکش په شوې ظاهره باندې. نو خو په دا مختلف کمرې باندې بدا کې خو بدا کې څه نه غوښته په پټ کې کړو.
د خیبر سیمې د پولیسو مشر یا ډی پی او محمد عمران خبریالانو ته ویلي په تختبیک پولیسو چوکۍ باندې څلورو وسلوالو ډزې وکړې، لاسي بمونه خلاص کړل او یو پکې ځانمرګي برید وکړو. د خیبر قبایلی سیمې خبریال قاضی فضل الله وی او وی ډی وتوای تختبیک پولیس چوکۍ ډیره مهمه ده او دا پاک افغان په لویه لار پرته ده او په خبر ته هم نږدې ده.
ودی کې د زمونږ د پولیسي اهلکارو غفلت شامل و، ځکه چې په دومره هم چیک پوسټ کې په کار ده چې لس پنځه لس پولیسي اهلکار موجود وي او دیم دا چې یو سورځ چې یو مشکوک سړی داخلي چیک پوسټ ته مګر اشاره ولګيږي تلاشي کیږي. دا مسوتن په تیاره کې چیک پوسټ نه وته چانه درې سر کړو دنه کمرې تر رسیدلې ده. درې ما هم خبر ده چې دا کوم منظور شاه پولیسي اهلکار پکې شهید شو. دته کابل نه ټلیفون نه افغانستان نه ټلیفون نه کېدل ټي ټي پی له طرفه دمکیانی مرکول کې دی او ته نو به کار دا چې د بیا دلته ډیر احتیاط شوی او د چیک پوسټ کوم نه ډیر زیات محفوظ چیک پوسټ وي.
د خیبر سیمې د پولیسو مشر محمد عمران دغه خبره تاییدوي او وایي په دې کې ځینې پولیسو ته د وسلوالو لخوا ډکې هم ورکړل شوي وي. قاضي فضل الله وایي د نوړاندې هم په باړه او ځینې نورو سیمو کې پولیس چارواکي د ترهګرو لخوا پنه خښوي دي.
زله خیبر کې موږ سره مجموعي تور باندې د څلور زرو نزيات پولیس اهلکار دي او په دې کې مجموعي تور باندې 800 یا 900 پولیس ته سرکاري کلاشنکوف ورکړی شوی دي. باقي سره ټوپک نشته او چې بیا کله پولیو مهم دي نو د 1000 یا 800 پولیس اهلکار پولیو ټیمونو سره ګرځي. نو په داسې وخت کې بیا پولیس سره ټوپک څنګه وي او وسایل به څه وي ورسره. دویمه خبره دا ده چې په مین پاک افغان شاره باندې چې کوم چیک پوسټونه دي دلته پولیس والا چې کوم عمله ده هغوی مجموعي تور باندې چې کوم دی دوی په سکیورټي انتظاماتو کې غفلت کوي.
د پېښور پولیس چارواکو تیر کال د دسمبر په میاشت کې رسنیو ته ویلي وو په کال 2020 کې د خیبر پختونخوا په پولیس چارواکو باندې یو سل پنځه پنځوس پورې بمی چاودنې هدفي وژنې او نور د ترهګرۍ بریدونه شوي او پکې یو سل اتلس پورې پولیس وژل شوي او یو سل شپاړس پورې ژوبل شوي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د خیبر پښتونخوا په صوابۍ ضلع کې د ټولو ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ په شمول د پښتون امن مارچ په نوم یوه جرګه جوړه کړې شوې وه. په دې غونډه کې په ټوله صوبه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه وشوه او وویل شول چې د وسایلو د لرلو باوجود خیبر پښتونخوا په هغو اختیار نه لري او د خلکو معاشي حالت خراب دی. دې غونډې کې د صوبې د بجلی او لوډ شیډنګ ستونزې هم یادې کړې شوې دي. تفصیل په دې رپورت کې د ریاض حسین نه اوریدل شي.
د خیبر پښتونخوا په صوابې ضلع کې د امن مارچ په نوم د پاسون د سیاسي ګوندونو، پښتون ژغورنې غورځنګ او مدني ټولنې لخوا را جوړ کړی شوی و. دا غونډه د هغه احتجاج برخه وه کوم چې د تیر کال راهسې په ټوله صوبه کې د سوات نه تر وزیرستان پورې روان دی. وینا کوونکو وویل په صوبه کې امن او امان برقرار ساتل د ریاست ذمہواری ده.
ازادي او ژوند تحفظ دا د حکومت ذمہواری ده. آرټیکل 10 د کانسټیټیوشن وایي right to fair trial, انصاف پور کې د انصاف تقاضي به پوره کې. نن موږ د ریاست ته دا دوه مطالبه کوو، زما د جوړ تحفظ نشته، تحفظ راکا.
په دې ټول ګوندیز احتجاج کې د سیاسي ګوندونو، صوبایي او مرکزی مشرانو، خزو او سړونو علاوه اولس هم په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو. ګډونوالو وویل د حکومت د غلطو پالیسیو له وجې وسلوال یو ځل بیا فعال شوي او په صوبه کې امنیتي چارواکي په نخښه کیږي او د تاجرانو نه بتی یا قلن اخستل کیږي او د مخبزیاتي هدفي وجنو ترڅنګ د خلکو ژوند ته تحفظ نشته.
د خپل کام او د خپل کام د بچی دا خبره ونکای زورت وایل غوایم مرګ زمون قبول دی
د پاکستان خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری 13 ورځ په یو بیان کې ویلي د ائتلافي ګوندونو حکومت د تیر حکومت پالیسي ختمی کړي او مرکزی حکومت او د پاکستان پوسټ فیصله کړي چې په ملک به ترهګرې ته اجازه ورنکړي. د دې وړاندې د پاکستان د پوسټ مشر جنرال عاصم منیر ویلي وو د ترهګرو په ضد به سخت ګامونه اخلي. ګډونوال وویل خیبر پښتونخوا په صوبه کې د ضرورت نه زیات وسایل لري، خو صوبې ته په خپلو وسایلو اختیار نشته. وینا کوونکو زیاته کړه چې باید پښتانه یو موټی شي او په خپلو وسایلو اختیار ترلاسه کړي.
وسایل لوټل کیږي، ستا کورونه لوټل کیږي، ستا د وطن ځنګلونو ته پوس وکړي ځنګل لوټ کیږي، ستا د وطن انسانان لوټ کیږي، ستا په وینو کاروبار لګي دی ویلي دی لوټ کیږي.
احتجاج کوونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې د مدیره هسې د سند صوبې په زندان کې دی. تیر کال د پاکستان حکومت د طالبانو سره مذاکرات پیل کړي وو، خو بیا په اکتوبر کې طالبانو د حکومت سره د اوربند ختمولو وروسته په سوات سیمه او صوبې په نورو برخو کې د هدفي وجنو، بتو او په تشدد کې زیاتوالی راغلی وو چې په ضد یې په ټوله صوبه کې د سوات نه تر وزیرستان پورې د بدمنۍ په ضد احتجاجونه شوي وو او تر اوسه دغه احتجاجي لړۍ دوام لري. ریاض حسین، وائس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
بیا هم خراغلی دا وی وی ڈیوا ریڈیو دا او اوس با د بلوچستان د امن حالاتو ته نظر واچو. دو ورځې وړاندې د ایران او پاکستان پر سرحدي سیمه پنجګور کې د پاکستان څلور سرحدي عسکر وژل شوي وو چې د پاکستانی چارواکو د دعوی تر مخه حمله کوونکو د ایران د خاورې نه دا کار کړی وو. دا چې اوس په یغې سیمې کې حالات څه ډول دي، په کوټه کې زموږ خبریال حمید سمسور ور باندې دا رپورت را لېږلی دی.
د پاکستان او د ایران پر سرحدي پوله باندې د ضلع پنجګور د چګاب په سیمه کې د تراګرو له لوري د څلور امنیتي عسکرو د وژنې وروسته اوس هم وضع هلته ترینګلې ده. سیمه ییز خلک وایي چې د ویرې پیزا خوره ده، که څه هم پاکستانی چارواکو دا ویلي چې تراګرو د ایران له لوري پر دوی باندې برید کړی دی، خو په رسمي توګه باندې د ایران له لوري تر اوسه پورې په دې باب هیڅ ډول غبرګون مخې ته نه دی راغلی. په تیرو وختو کې چې هم کله به د ایران له لوري دلته مارټر ګولې یا توغندۍ راغورځول کېدلې، ایران دا دریځ درلودی چې دوی د بشري قاچاقبرو او د تراګرو په ضد باندې کاروایی کوي. چیرنکار رشید بلوچ وی چې پاکستان شک کوي چې دا برید به د بلوچ وسلوالو له لوري ترسره سوی وي چې دوی به هلته په ایران کې موجود وي.
دا سیکورټی چیلنجز شته او دواړه خوا چې دی هغه یو بل سره زما په خیال کې چې اعتماد هغه د فقدان شته وقتاً فوقتاً ته ګورئ چې د بارډر ایریاز کې سیکورٹی فورسز باندې حملے اخوام کی دا اخوام کی اوس ته پاکستان موقف دغه دے چې دا ایران بارڈر ایریا مخ کې چې ډیر پیسفل وو اوس چې دے التم گڑبڑ وغیرہ دا شین کی جی.
د دفاعي چارو کارپو محمد کاظم منګل بیا وی چې په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو له لوري د نامنې پیشي ډیرې زیاتې سوې دي چې ځینې بلوچ وسلوال د طالبانو ملاتړ هم کړی دی چې د حکومت لپاره نور هم د تشویش وړ خبره ده.
اوس چې دی بلوچستان کې یو غیر یقیني صورتحال دی. نقصان دی پهلو دغه دی چې بلوچستان یو ډیر غریب علاقه ده. امن او امان چې د خرچې دغه ډیر زیات سوی دی لیکن حکومت دغه دعوا دی چې اوس چې دی بلوچستان کې حالات ډیر ښه سوی دي.
رشید بلوچ وایي چې اوس د پاکستان او د ایران پر سرحدي پوله باندې د بندیزونو له سوابه څخه دغه تجارت ډیر کم سوی دی.
باڑی لگے دے اسم کار شروع دے چاہے دو پوائنٹ کے چدا ٹریڈ کی جی اسم گلنگ اس دا دو درے کال دے دا بالکل جام سوے دے معیشت ڈیر متاثر سوے دے.
پاکستان پا تیرو وختو دا ادام کڑے والا چی دا ہند مشکوک جاسوس کلبھوشن یادو دا ایران لخاور زخه پاکستان ترا داخل سوی وو خو ایران بیا دغه تورون رد کړی وو او دغه ډول د ایران پر بندر باندې په چابهار کې د هند تجارتي چارو د پالیتونو د زیاتېدو سره پاکستان په تشویش کې دی. په تیر وختو کې ایران تور لګوي چې د جند الله او جیش العدل راځي د ایران په سیستان بلوچستان کې تروریستي عملیات ترسره کوي. سیستان بلوچستان له پاکستان سره په پوله باندې پرته د ایران هغه صوبه ده چې تر 30% زیات وګړي له سنی مسلک سره اړیکې لري. دوی زیات شمیر بلوچستان دي خو د ایران سیستان بلوچستان د ایران د نور سیمو په پرتله باندې ډیره شاته پاتې سیمه ده. د پاکستان او د ایران د سرحدي پولي پر دواړو غاړو باندې ریکی محمد اسنی رین کورد دغه قبیلې میشت دي. دوی له یو بل سره رشتې لري. ایران له پاکستان سره تر 900 کیلومتره اوږده سرحدي پوله لري. د نامنې د پیښو له سبب زخه دوی پر دغه سرحدي پوله باندې اځغم تار اچولې دي خوپیه کیمرې لګولې دي او کندې هم کښلې دي. حمید سمسور وی وی ډیوا کوټان.
د سیاسي او اقتصادي اړیګړې سره مخ د پاکستان مرکزی حکومت د نړیوالو ادارو ترڅنګ د دوست هیوادونو له اړخه هم دا فشارونه ور باندې زیات شوی چې پاکستان باید د خپل اقتصاد بچ ساتلو لپاره د نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF شرطونه ومني. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان دوست هیواد سعودي عرب د پاکستان سره خپل مرستې مرکزی بینک پیسې خودل او سرمایه کاری کول د اقتصادي اصلاحاتو سره تړلې دي. د چیرونکو نظر ور باندې څه دی په دې باندې د الیاس خان نه دا رپورت واوري.
د سیاسي او اقتصادي اړیګړي سره مخ د پاکستان مرکزی حکومت باندې د نړیوالو ادارو سره سره د دوست هیوادونو څخه هم د هیواد اقتصاد د سکوت نه بچ کولو لپاره د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF شرطونه منلو فشار زیات شوی دی. د رپورټونو له مخې د پاکستان دوست هیواد سعودي عربستان د پاکستان سره خپل مرستې مرکزی بینک کې پیسې اخودل او سرمایه‌کاری د اقتصادي اصلاحاتو سره تړلې دي. د سعودي د خزانه وزیر محمد بن عبداللہ الجدان په دې اړه ویلي چې وړاندې بدوی د شرط پرته پیسې ورکولې خو اوس په داسې نه کیږي او چې څوک مونږ نمرستې غواړي هغوی ته به اقتصادي اصلاحات کول او خپل ټیکس آمدن سیوا کول وي. ډیووس کې نړیوال اقتصادي فورم ته په وینا کې نوموړي وویل چې پاکستان کې د 10 ارب ډالر سرمایه‌کاری منصوبه لري. د پاکستان مرکزی بینک کې اخودې د خپلو پیسو موده غځولې ده. تیل او نور اسانتیاوې هم ورکو خو پاکستان ته به هم په جواب کې سنا سکول وی. پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار 13 ورځو کې ویلی وو د سعودي عربستان نه ورته 3 ارب ډالر مرستې ډېر زر ملاو شي خو د سعودي وزیر دې بیان سره دغه مرستې هم د ځنډ ښکار کېدې شي او تر دې دمه د IMF د پور پروګرام بیا بحالول هم د ځنډ ښکار دي. د اقتصاد پوهانو او سیړونکو سر سره اوس د حکومتي غړو لخوا هم داسې بیانونه مخې ته راغلي چې پاکستان سره د IMF پور پروګرام پروگرام بیا بحالول نه پرته بل سلار نشتا او حکومت تبا د فند شرطونه منلوی. د مسلم لیگ نون سینئر نائب صدر شاید خاقان عباسی ویلی
اسی آئی ایم ایف پروگرام کے اندر رہ کر آپ کو یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ ہم ایک فزیکلی ریسپانسیبل ملک ہیں، ہم مالیاتی طور پر درست فیصلے کریں گے.
پاکستان تبا خپل مالیاتی نظم و ضبط لپارا د آئی ایم ایف پروگرام کے پاتې کېدل پکار دی. یو شخصی ٹیلی ویژن سره خبرو کې عباسی اویل کسوم هیواد چې دا کوم اقتصادی بحران سره مخ ته د دې بنیادی وجہ د تاریخ انصاف حکومت لخوا د آئی ایم ایف سره کړې لوسنامې سرغړونه ده، او دغه حکومت د بجلی او تیلو بای د ګرانولو پر ځای په خپل ځای ساتلې وي. د منصوبه بندی وزیر احسن اقبال هم ویلي چې حکومت د آئی ایم ایف پروګرام بحالولو ته چمتو دی، خو هڅه کوي چې د دې نه زیات اغیز په عام ولس پرې نه وزي. سیڑونکی وای ترکمه پورې چې اقتصادی اصلاحات نوی شوی پاکستان به هم د اقتصادی بے ثباتی سره مخ وي. یو شخصی ټیلی ویژن سره خبرو کې د مالیاتی چارو کارپوها نسیم بیگ ویناوا
جہاں امریکہ کے چونکہ ریجنل انٹرسٹ تھے اور ہم ان کے ساتھ اس میں انگیج تھے تو ہمیں بہت سے ڈالر فلوز آتے تھے.
تر ڈیر مدے پورے پاکستان پدی سیما کی دا امریکی نزدے ملگرے یا اتحادی پاتشوے چلوج مونگ تا ڈالر رات لے او دے وقت کی مونگ دا خپل برآمدات و صلاحیت خنکڑو. نسیم بیگ اویل اس مسئلہ دادا چی دا بہر نہ ڈالر رات لل بند شوی او دا شان دا دوست حوادون و سخا با پیسے ملاوی دلی او اس حغوی ام وای چی مونگ بدل تا سرمایہ کاری کو. نو دے خبرو سرا دا پاکستان موجودہ اقتصادی ستونزی خاص کر دا بیرونی ادائیگیان و مسئلہ نہ حل کی گی او ہم دا وجہ دا چی زمونگ دا زر مبادلے زخائر دیر کم شوی دی. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د ویو ای ډیو ریډیو ماخامنی خبری خپرونه ده. اوس هم ورسی کی د نړیوالو مطبوعاتو برخه ده. په پاکستان کې د کم عمره ماشومان د واده کولو او د جبري مذهب بدلولو پیخي وخت نا وخت رپورت کیږي او ور باندې تنقیدونه روان دي. په دې ورسی کې پاکستان نه غوښتل چې د دې رنګ واقعاتو مخه دی ونیسي. په همدې اړه د الجزیره په انګریزي ژبه ویب سایت یو مضمون خپور شوی چې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
پاکستان کې د کمشمیر مذهبي فرقو د تنکو جنکو په زور د اوچتولو، بیا د مسلمانولو او دین پس د دوی د ودورو په واقعیاتو د متحده قانونو د بشري حقوقو ماهرانو ډیر افسوس ښکاره کړی دی او پاکستان ته ویلي دي چې د دې واقعیاتو مخنیوي وکړي. په دې موضوع د خبرونو د عالمی ټیلی ویژن چینل الجزیره په ویب پاڼه یو تفصیلی رپورٹ خور شوی دی. الجزیره د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلی دی چې د متحده قانونو د بشري حقوقو ماهرانو د ګل پورس خپل بیانونو کې ویلي دي چې موږ دې خبرونو ډیر زیات دلګیره کړی یو چې د دیار له سوکالو د کچه عمر غیر مسلمه جنکای د دوی د کورونو نه اوچتولې شي، لری نامعلومه زینو ته رسولې شي، په زور مسلمانی کړې شي او عام طور سره بیا د پوخ عمر سړو ته په زور واده کړې شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ماهرانو د بیان په جواب کې د بشري حقوقو په باب له د پاکستان مرکزی وزیر ریاض حسین پیرزاده الجزیره ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت ملک کې د کمشمیر فرقو د بشري حقوقو د تحفظ لپاره خپل پوره وس چار کوي. خاغلی پیرزاده الجزیره ته دا هم ویلي دي چې د پاکستان عدالتونو ته د دې ټولو واقعاتو او حالاتو پوره علم دی او دې عدالتونو د بشري حقوقو یقیني کولو ته خپل ټول پام ګرځولې دی. رپورٹ جاتی چې د متحده قانونو د بشری حقوقو ماهرانو په دې معاملې کې اله بیانونه ورکل، کله چې د پاکستان اندوانو او عیسایانو د خپل لړون خويندو په زور د اوچتولو او د مسلمانانو خلاف د سو وخت نه مسلسل بیانونه ورکول شروع کړی دي. الجزیره خپل رپورٹ کې د بشری حقوقو د مرستیالانو په حواله لیکلي دي چې د کچه عمر د غیر مسلمه جنکو، خصوصا د اندوانو جنکو د اوچتولو په زور د مسلمانولو او بیا چا مسلمان ته د ودولو واقعات زیاتره د پاکستان په سندھ صوبه کې کیږي. الجزیره لیکي چې په زور د چا مسلمانول او په زور د یوې جنې ودول په اسلام کې منی دي. په کراچۍ کې د پاکستان هندو کونسل د تنظیم یو نمائنده ډاکټر رمیش کمار وانکوانی الجزیره ته ویلي دي چې د اندوانو تنکو جنکو د اوچتولو په زور د مسلمانولو او په زور د ودولو واقعیت اگر که دومره زیات نه دي څومره چې بیانولې شي، خو مسله دلته دا ده چې دا قسمه کیدونکو واقعیاتو باندې حکومت همیشه غلی پاتې کیږي. دوی چې د دې قسمه واقعیاتو د مخنیوي لپاره قانون سازي پکار ده. الجزیره په خپل رپورٹ کې د متحده قانونو د بشري حقوقو د کونسل لخوا پاکستان کې د بشري حقوقو د مقرر کړې شو مرستيالانو د دې بیان ذکر هم کړی دی چې د پاکستان عدالتونه د کمشمیر مذهبي فرقو د جنکو خلاف د شبو جرمونو دا شان ډاډګیرنه کوي چې دا عدالتونه دې قسم مقدمو کې د دروغ شهادتونه قبلي او د دې شهادتونو پوره جاج کتنه نه کوي. فریادی کورنۍ سره د پاکستان پولیس هم لاس امداد نه کوي. خو د پاکستان د بشري حقوقو وزیر پیرزاده وایي چې د غیر مسلمو جنکو په زور د مسلمانولو او ودورو د واقعاتو د خبرونو په خورولو کې د مبالغې نه کار اخیستل کیږي او د پاکستان غلیمانو د پاکستان بدنامولو ته یو کار ویلې دی.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
تاسو د وی وی ډی ریډیو سهارنۍ خبری خبرونه ته غواګیاس چې ز فواد لامی تاسو ته د واشنگټن ڈی سی نه وړاندې کوم. او اوس ورسیدلې اداریت واشنگټن کې د افریقایي ملکونو او د امریکا د مشرانو ترمنځ په دې ورسیو کې یو ناسو شو چې هغه کې بینین او نایجر هیوادونه هم یو تړون لاسلیک کړ. دا چې د دې تړون په اړه د امریکای نظر څه دی د نن ورځې اداریمو په همدې اړه چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دری څرګندوي. دا اداریه تاسو سره زموږ همکار مختار خلیل شریک کوي.
د افریقي بینن او نایجر هیوادونو خپلو کې د اتحاد لوزنامه د سخت کړی ده. دغه ملکونو دا لوزنامه اوس په واشنگټن کې د امریکای او د افریقانو سر مشرانو د غونډې په موقع د سخت کړی ده. د دې لوزنامې تر مخه به د بینن د کوټونوو نومي بندر او د نایجیریا د سرخار د نیامي ترمنځ د کیدونکو سمندري چلن اخراجات ډیر راکم شي. د امریکای د ملینیم چیلنج کارپوریشن نومي تجارتي اداره به د 202 ملیون ډالر سرمایه کاری په بینن کې او د 302 ملیون ډالر سرمایه کاری به په نایجر کې کوي. د سرمایه کارای په دې رقمونو کې به بینن او نایجر نوري 15 ملیون ډالر د خپل طرفه اچي. اندازه لګولې شوې ده چې دې سرمایه کارای نه به دواړو ملکونو کې 14 لک خلکو ته फायदा ورسي. بینن او نایجر د سب سهارا سیمې په تیزی سره اقتصادي تور مخ په ترقه روان ملکونه دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلي دي چې د دواړو ملکونو د اتحاد له برکته به پیداواری وده زیاته شي، د تجارت او د چلن اډانی به مضبوطی شي او د دواړو ملکونو صنعتونه او د دوی اولسونه به د یو بل سره اوتړلې شي. خاغلی بلینکن دا هم وایي چې د بینن کوټونوو سمندري بندر د غربي افریقې د معیشت پارا ډیر لوی اهمیت لري. بینن ته د دې بندر نه زخ ډیر آمدن تر لاسه کیږي. د دې بندر په ذریعہ بینن ته بین الاقوامی تجارت کې ډیره اسانه اصلي دي او دین خپل مال بهر دنیا ته لیږي. د نایجر غوندی گاونډي ملک د پاره هم د بینن د سمندري بندر ډیر لوی اهمیت ته ځکه چې د دې په ذریعہ گاونډي ملکونه خپل مالونه خارجي ملکونو ته استي او دا ملکونه د خوراک او د خوراکي تیل غوني مالونه هم په دې بندر راغواړي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن دا هم ویلي دي چې ملینیم چیلنج کارپوریشن با د دواړو ملکونو په بنیادی اډانو کې د 500 کروڑ ډالر سرمایه کاری کوي او دا به د مالی امداد په شکل کې کوي چې دا شان په دغو ملکونو ته قرضونو بوج وانه چولې شي. خاغلی بلینکن زیاته کا چې دا منسوبي به د امریکای د روغ نیت اندارهوي. دا به ډیره صفا سوترا او د اعلی معیار وي او د دواړو ملکونو خلک به د دې منسوبو په حق له هر وخت او هر قسمه تپوسونه او معلومات کولې شي. کله چې دا منسوبي مکمل شي نو د دې په برکت به د بینن او د نایجر ترمنځ د سړک پلاره په محفوظه طریقه د مال وړل راوړل ډیر تون شي. دا منسوبي به بینن او نایجر د دنیا نورو زیاتو تجارتي منډو سره اوتړي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل وینا په دې الفاظو ختمه کړله چې واشنگټن کې د امریکای او د افریقانو ملکونو د سرمشرانو په غونډه کې مونږ دا قسم سرمایه‌کاری د هر سنه بالا ساتلې ده، ځکه چې مونږ په دې پویو چې د هم دې قسم منسوبو په ذریعہ مونږ د بحری اوقیانوس دواړو غاړو ته پرتو خلکو ته حقیقي فائدې رسولې شو.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ڈی سی 202-3 یو ایس ای.
د وی ای ډی ریډیو ډیرو قدرمنو او اوریدونکو داوا زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړله. نور نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو خوشاله اوسه.